بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یوسلو شپږڅلوېښتم څخه تر یوسلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله، او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اورېدونکو په مازیګرنۍ خبرونه کې درته هرکلی وایو. ګرانو دوستانو، په دې یو ساعت خبرونه کې زه عبدالمجید دورانی او زما نور ملګري ستاسو په خدمت کې یو. نن د زیارت ورځ یا پنجشنبه د 1400 هجري لمریز کال د وری د میاشتې 26مه د 1424 هجري قمري کال د رمضان المبارک 2مه او د 2021 میلادي کال د اپریل د میاشتې 15مه نیټه ده. ګرانو دوستانو، د خبرونې په دوام کې نن هم لومبه د ایران او نړۍ ځنې مهم خبرونه اورئ. ورپسې د ایټمی مذاکراتو په حقله د اسلامي انقلاب د معظم رهبر د نظریې او لیدتوګې تر عنوان لاندې سیاسي تبصره اورېدې شي. بیا هم د سلامتیا مجله لرو او د خبرونې په وروستیو شیبو کې په مختلفو هیوادونو کې د روژې په حقله یو ځانګړی پروګرام اورېدل شي. په دې هیله چې د خبرونې تر پایه را سره ملو اوسه، یادونه کوو چې parstoday.com/ps زمونږ د ویب سایټ ایڈریس او pashto99@yahoo.com زمونږ د ایمیل پته ده. نو له یوې لنډې شاندې مې ورسته بیا راځو. ګرانو دوستانو، په ایران کې د مازیګر 15 بجې شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونو ته. سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر وایي د یورانیمو د 80% بډایونې په حقله د اروپا او امریکې اندېښنه بې ځایه ده. د ایران د خارجه وزیر سیاسي مرستیال ټینګار وکړ چې ستومانه کوونکې او اوږدې خبرې اترې نه غواړو. پاکستان کې د کورونا د ناروغانو او مړو شمیر لا زیات شوی دی. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر افغانستان ته تللی او د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د دغه هیواد پوځیان د خپل هیواد امنیت ټینګولی شي. اوس هم د خبرونو تفصیل ته غوږ شئ. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ټینګار وکړ چې د ایران لخوا تر 80% د یورانیمو د پخونې په حقله د امریکې او اروپا اندېښنه صحیح نه ده. حسن روحانی نن د افتتاح په 83 پروګرام کې چې د پیټرو کیمیکل صنایعو له 4 ملي طرحو د ګټه پورته کونې په لړ کې وشوه، وویل له دې مخکې مهم کوی شول چې تر 80% پورې یورانیم پاخه کړو او په دې لړ کې د امریکې او اروپا د اندېښنې څرګندول ناسم دي. هغه زیاته کړه د امریکې او د ایټمی موافقې د نورو غړو لپاره یوازنۍ پاتې لاره دا ده چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا 2021 پریکړه لیک او ایټمی موافقې ته په بشپړه توګه راوګرځي. د اسلامي ایران ولسمشر څرګنده کړه که داسې وکړي نو ایران د بندیزونو د بې اثره کېدو له آزمایلو سمدستي وروسته چې ډیر وخت نه اخلي خپلو ټولو برجامي ژمنو ته ستنیږي. د ایران د خارجه وزیر سیاسي مرستیال ټینګار وکړ چې د اوږدو او ستومانه کوونکو خبرو اترو او د مذاکرې لپاره د مذاکرې په لټه کې نه یو. سید عباس عراقچی نن د برجام د ګډ کمیشن په غونډه کې له ګډون وروسته وویل د ستومانه کوونکو او اوږدو خبرو اترو او همداشان د مذاکرې لپاره د مذاکرې په تکل کې نه یو او که مذاکرات رغندوي خو دوام ورکوو، خو که د ستومانه په لور لاړ شي نو بندوې. عراقچی زیاته کړه په تیرو 2 ورځو کې مو له مختلفو پلاوو سره کوټلې سلام مشورې درلودلې او نن یو ځل بیا په رسمي توګه کار پیلوو. د برجام یعنی ایټمی موافقه د ګډ کمیشن غونډه نن په ویانا کې د امریکای لشتون پرته د ایران او څلور جمع یو ډلې د غړو په موجودګۍ کې ترسره کیږي. د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران د قدس ځواک قومندان د ایران اسلامي جمهوریت د پوز مشر قومندان ته په یو پیغام کې د پوز د ورځې مبارکي ورکړه. جنرال سید عبدالرحیم موسوی ته د سردار اسماعیل قاعانی د مبارکۍ په پیغام کې راغلی دی. د پوز ویاړ منه ورځ د ګرانو پوزیانو د سرښندنو او قربانیو را یادونکې ده. په دغه پیغام کې راغلی دی چې دا ورځ د هغو غیرتي سړیو د میړانې ستاینه ده چې د هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا، امنیت او خپلواکۍ د ساتنې لپاره په تیره بیا د مقدس دفاع په دوران کې په پوره میړانې سره وجنګیدل او د سپاهي پاسداران او بسیجي ځواک تر څنګ د اسلامي نظام دفاع وکړه. د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران د قدس ځواک قومندان په دغه پیغام کې ټینګار وکړ چې په دغو کلونو کې ټولو د مقاومت له چورلیزه د اسلامي ایران د پوز ملاتړ او د حرم د مدافع شهیدانو وړاندې کول ولیدل چې د هغوی د رول لوبونې یوه بله زرینه پاڼه ده. د ویلو دا چې د امام خمینی رحمت الله علیه د اسلامي انقلاب له آیډیالونو سره د پوځیانو د وفاداری او د هغوی د بیعت په جواب کې په کال 1450 لمریز کې د هر کال د وری د میاشتې 29 نیټه د ایران د اسلامي جمهوریت د پوز ورځ نومول ده. پاکستان کې د کورونا د ناروغانو او مړو شمیر لا زیات شوی دی. په پاکستان کې په کورونا وایرس د ککړو کسانو همداشان له عملی د مړو شمیر لا په زیاتېدو دی. د پاکستان روغتیا وزارت نن وویل چې په تیر شواروز کې په هیواد کې 5,395 د کورونا نوي ناروغان پیژندل شوي دي او ورسره پس له یوې هفتې په پاکستان کې د دغې ناروغۍ د درېیمې څپې ورځني مریضان له 5,000 زیات شول. په پاکستان کې په کورونا د ککړو کسانو ټول شمیر له 1,03,000 تنو اوښتی دی. د دغه رپورټ له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې 113 کسان د کورونا له امله مړه شوي دي او ورسره د دغې ناروغۍ له امله د مړو ټول شمیر 15,892 کسانو ته ورسېده. په پاکستان کې تر اوسه 3.1 میلیون یعنی 1.5 لاکه کسانو ته د کورونا واکسین لګېدلی دي چې زیاتره ته پکې د لومبي ډوز په توګه د چین جوړ سینوفارم واکسن لګول شوی دی. عزیزانو دا خبرونه له تهران رادیو اوره. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر نن د افغانستان پلازمینې کابل ته تللی دی. افغانستان ته د امریکې د خارجه وزیر انټونی بلینکن په سفر کې ټاکل شوی چې هغه له ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان له ځینو نورو چارواکو سره د دغه هیواد د صلح د مذاکراتو او د امریکایي پوځیانو د وتلو د څرنګوالي په حق له خبرې اترې وکړي. د امریکای ولسمشر جو بایدن هم بیگا له اشرف غنی سره له ټلیفوني خبرو تر ورسته وویل چې د سپتمبر تر 11 به ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووزي. خو د امریکای د مرکزی اطلاعاتو د ادارې یعنی سی آی ای مدیر له افغانستانه د دغه هیواد د ځواکونو د ایستلو فیصله ته غبرګون وښود او دا کار یې یو ستر ریسک وبله. ویلیام برنز په یو خبر پاڼه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په حق له د ولسمشر جو بایدن فیصله ته په اشاره سره وویل، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو سره لګواخونو سره د مقابلې لپاره د امریکې توانمنی به په محسوسه توګه کم شي. هغه زیاته کړه، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل زموږ لپاره د یو پام وړ خطر په معنا دی. دا یادونې وړ ده چې د افغانستان جنگ د امریکې لپاره 2,400,000,000,000 ډالر لګښت لري. له افغانستان د ناټو د ځواکونو وتل د مې د میاشتې لړومبی او څخه پیلېږي. د ناټو عمومي منشي په بروکسل کې په ګډه خبرې غونډه کې د مې میاشتې له اوایلو څخه له افغانستانه د دغه سازمان د ځواکونو د وطنې د پیلېدو خبر ورکړ. ینس سټولټنبرګ بیګا په بروکسل کې د امریکې له دفاع او خارجه وزیرانو سره په ګډه خبرې غونډه کې وویل، د افغانستان له خاورې د ناټو د 100,000 ځواکونو وتل د مې د میاشتې له ابتدا څخه پیلېږي او دغه بهیر به په 2 میاشتو کې بشپړ شي. په دغه غونډه کې د امریکې خارجه وزیر هم وویل، د ناټو له ځواکونو سره امریکایي پوځیان هم له افغانستانه وځي. د تیر 2020 کال په فروری کې له طالبانو سره د امریکې د شوې موافقې له مخې امریکا باید د روان کال د مې تر لومبیو پورې خپل ځواکونه له افغانستانه وباسي. د افغانستان پوځیان د خپل هیواد امنیت ټینګولې شي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا د دفتر ویاند د دغه هیواد د امنیت د ټینګولو لپاره د افغان پوځیانو د توان منې په ضرورت ټینګار وکړ. له افغانستان د ناتو او د امریکې د ترهګرو پوځیانو د وتلو د کارنې ټیله معلومېدو وروسته د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویاند رحمت الله اندړ نن وویل اوس نړیوالې ټولنې د افغانستان په امنیتي او دفاعي ځواکونو باندې اعتماد او باور پیدا کړی دی او دغه ځواکونه د هیواد د امنیت د ټینګولو بشپړه توانایي لري. هغه د افغانستان د خلکو دفاع د ملي اردو د ځواکونو همیشنۍ دنده وبلل او زیاته کړه چې دغه پوځیان له پوځي او فنی نظره پر ځان بسیا دي. امریکا او ناتو ویلي چې د 2021 کال د سپتمبر تر 11 به د افغانستان خپل ځواکونه وباسي. د افغانستان په زابل ولایت کې ترهګر 14 شوی دی. د افغانستان په زابل ولایت کې په یو گاډي کې خودل شوی بم 14 لیدې. د افغانستان یوې امنیتي سرچینې ویلي چې نن په زابل ولایت کې دغه هیواد د پوځیانو د تلاشۍ یوې پوسټې ته نږدې موټر بم 14 وشوه چې له عمله یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله واوښتله. د دغې ترهګرې 14 جزئیات لا نه دي ترلاسه شوي او تر اوسه یې پړه هم چا نه ده منلې. اخوا په ختیځ ولایت ننګرهار کې د درملتونونو کار بندیز خلکو ته ستونزې جوړې کړې دي. له جلال آباد زموږ خبریال رپورټ راکړی چې په ختیځ ولایتونو کې د درمل پلورنځیو ټولنې مشر ډاکټر نجیب الله صاحبزاده وایي وروسته له هغې کار بندیز پیل کړ چې د افغانستان د درملو او خوراکي توکو خپلواکې ادارې پریکړه وکړه چې په افغانستان کې به د درملو د واردولو او پلورلو واک یوازې 15 لویو شرکتونو ته ورکړي. ډاکټر صاحب زاده وایي که څه هم یادې ادارې په ظاهره ویلي چې دا کار افغانستان ته د راوړونکو بې کیفیته درملو مخنیوي او د دې چارې معیاري کېدل بولي، خو نوموړی وایي د افغانستان د اساسي قانون سره سم اقتصاد په آزاد بازار ولاړ دی او په خصوصي سکتر کې د انحصار خبره نشته او هیڅوک حق نه لري چې په دې برخه کې د شوې پانګونې مخه ونیسي. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
د تهران رادیو ډیرو خوږو مینوالو، زمونږ سیاسي تبصره د ایټمی مذاکراتو په حق له د اسلامي انقلاب د معظم رهبر د نظریه او لیتوګې په باب ده. نو پام ورته وکړئ، د ایران د اسلامي انقلاب معظم رهبر ټینګار وکړ چې د ایټمی موافقې یعنی برجام په حق له د ایران سیاست معلوم دی او مسؤلان د خیال وساتي چې مذاکرات اوږده او ستومانه کوونکي نشي ځکه چې د هیواد لپاره تاوان لري. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی پرون مازیګر له قران کریم سره د مینې په نورانی دستورو کې په ایټمی موافقې بندیزونو او د ویانا په مذاکراتو پورې اړوندو مسایلو په حق له څرګند کړه. په مذاکرې باندې لټینګار څخه د امریکا هدف د یوې باطلې خبرې د تپلو هڅه ده. د ایټمی موافقې د راژوندي کولو په موخه د ایران او څلور جمع یو ډلې ترمنځ د ایټمی خبرو اترو نوې پړاو تقریبا له 10 ورځې مخکې نه په ویانا کې پیل شوی دی، څو د امریکې د بندیزونو د اغیزناکې لغوه کونې او بیا یې د ازمویلو لپاره یوه لاره پیدا شي. د ویانا د مذاکراتو په دې پړاو کې د ایران منطق او سیاست دا دی چې امریکا په لومړي ګام کې بندیزونه اوچت کړي ځکه چې د برجام تجربې وښودله چې په امریکا باندې هیڅ باور نشته او دغه هیواد له ایټمی موافقې په وتلو سره خپله ژمنه ماته کړې ده. له برجام موافقې د امریکې له وتلو وروسته اروپایي لوري هم ونه توانېدل چې خپلې برجامي ژمنې پوره کړي او عملا یې د امریکې د تیر ولسمشر ډونالډ ټرمپ په لاره تګ وکړ. اروپایانو د اعلان کړي سیاست په چوکاټ کې د امریکې په وعده خلاف اعتراف وکړ، خو د اسلامي انقلاب د معظم رهبر په وینا اروپایان په فیصلو کې امریکایانو ته تسلیم دي او خپلواکي نه لري. د امریکې د حکومت په بدلېدو او د بایډن په واکمنېدو سره د خبرو اترو ډیپلوماسۍ له لارې د ایټمی موافقې د راژوندي کولو هلې ځلې بیا پیل شوې او بالاخره په ویانا کې ایټمی مذاکرات شروع شول. د برجام د راجوندی کولو لپاره د ایران پریکند سیاست د بندیزونو اغیزناک لغوه کیدل او بیا په عملی توګه آزمایل دي او د ایران له دې کړنلارې بهر هر ډول طرحه او وړاندیز نه تاییدوي او د تهران استازي یوازې د مذاکرې لپاره تهران ته نه دي تللي. د اټمی موافقې په وړاندې د بایډن د حکومت کړچار تر اوسه هم هغه د ټرمپ د حکومت کړن لاره ده او په همدې وجه د اسلامي انقلاب معظم رهبر د مذاکراتو د اوږدېدو په هکله خبرداري ورکړه. د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر د دفتر مشر محمود وائزی هم پرون وویل هر څومره چې مذاکرات اوږد شي دومره د ایران په ولس باندې د بندیزونو دباو زیاتېږي. حال دا چې د امریکې نوی حکومت ویلي وو چې د زیات نه زیات دباو سیاست ماته خوړلې ده او دغه سیاست نه مني، خو په عمل کې د بندیزونو په برقرار ساتلو سره هم هغه د ټرمپ د حکومت لاره خپله کړې ده. د زیات نه زیات دباو د سیاست ماته ثابته کړه چې دباو غواخ او رانکار اقدام د مذاکراتو په میز باندې له ایران امتیاز نشي تروړلې، بلکې د اټمی موافقې د راجوندې کولو یوازنې اغیزناک لار د بندیزونو ختمول دي. ایران په اټمی صنعت کې یوې ډاډمنې مرحلې ته رسیدلې ده او د نتنز په اټمی مرکز کې د ورانکاری او اټمی ترهګرۍ په جواب کې په دغو اټمی تاسیساتو کې تر 2% د یورانیمو د بډایه کولو د بهیر پیلې دوه وخدله چې ایران لګواخونو او دړکو نویریږي او په پوره قدرت سره به خپل صلح ایز اټمی فعالیتونه جاری وساتي. لکه څنګه چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ټینګار کړی دی، په نتنس کې د اټمی ترهګرۍ خطرناک څرخه یوازې د ټرمپ د حکومت د اقتصادي ترهګرۍ په ختمولو سره کنټرولېږي. په داشان حالاتو کې د بایډن حکومت یوازې د بندیزونو په اوچتولو او د امریکې کړو ژمنو ته پراستنېدو سره اټمی موافقې ته راګرځېدای شي او که داسې ونه کړي نو په ویانا کې د مذاکراتو فرصت نامحدود نه دی. د تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې تر دې دمه مو خبرونه د پام خوښې وړ ګرځېدلې وي، عزیزانو په دوام کې هم د سلامتیا مجلنو مې پروګرام ووره.
د روغتیا مجله قدر من اوریدونکو در وختیا مجله ل یو بل پروگرام سره ز فاطمی ل خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگس سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. دوستانو نن به هم در سره د یوې بلې ناروغي د هغې د مخنیوي د لارو چارو درملنې او نورو مسایلو په اړه خبرې وکړو. یادونه کوو چې په دغه پروګرام کې چې کوم معلومات وړاندې کیږي ستاسو عزیزانو د پوهې د زیاتولو لپاره دي او په هیڅ وجه د متخصص ډاکټر د تشخیص او درملنې ځای نه نیسي، نو هیله ده چې زموږ سره ملګرتیا وکړئ.
عزیزانو، مغزه او اعصاب د انسان د بدن ډېرې حساسې برخې دي او د بدن دغه دوه حیاتي غړي له خاصو ناروغیو سره مخامخ کیږي چې د بدن نور غړي هم تر اغېز لاندې راولي. د اعصابو د علومو متخصصان باوري دي د مغزو ډېرې داخلي ناروغۍ د وګړو د روحي او رواني شرایطو تر اغېز لاندې دي. د پروګرام په دغه برخه کې غواړو تاسو زنواغو ناروغیو سره بلد کړو چې د اعصابو او مغزو لا ګډوډي او رامنځته کیږي. تومورونه په دوی کې یو ګډوډي دی. په دغه پروګرام کې بیلابیل مغزي تومورونه جاجو.
عزیزانو، د مغزو تومورو یو توده یا په مغزو کې غیر طبیعي حجرو وده ده. د مغزو تومورونه لومړنی یا ثانوي دي. لومړنی د دماغ یا نخایي رګونو کې رامسته کیږي او په ندرت سره میټاستاز یعنی د بدن بلې برخې ته خپریږي. که څه هم احتمال شتون لري چې د دې لومړنی تومور په پایله کې نوی به په خپله د عصبي سیستم دننه راپورته شي. سانوی هغه د عصبی سیستم څخه بهر زیږیدلی او هغه څه چې د مازغو میټاتاز پیژندل کیږي پیش کیږي. دا کولی شي د سینې، سږی، معده، سرطان او نورو پایلو په توګه رامنځته شي. دا باید په یاد ولرئ چې دا ډول تومورو وژونکی او نازغمونکی دی.
عزیزانو، هماغه ډول چې موبایل مغزي تومورونه په لومړني او ثانوي ویشل کیږي، نوروم، ایکوسټیک، استروسیټوم، د مغزو میټاستاز، کارسینوم، کلیو بلاستوما، کلیوما وغیره لومړني تومورونه دي. ثانوي مغزي تومورونه اکثرا د مغزو سرطانونه جوړوي. ثانوي تومورونه د بدن په یوه برخه کې په خپریدا پیل کوي او په میټاستاز سره مغزو ته راځي. هغه کینسر چې مغزو ته میټاسټاز کیدلی شي پکې د سږی سرطان، بډوري، چمړې او تیانو سرطانونه شاملېږي. ثانوي مغزي تومورونه تل بدخیم وي. ښایسته یا خوشخیم تومورونه د بدن لایبې برخې بلې برخې ته نه پراخېږي.
د مغزي تومور نښې نښانې د تومور د اندازې او ځای پورې اړه لري. د دماغ هر برخه د بدن مختلف برخه کنټرولولو، د هغې د نخې نښانې چې مختلف دي د دې پورې اړه لري چې تومور موقعیت لري. د تومور یوه نیمه برخه نخې ښیي چې د وخت په تیریدو سره خرابیږي، په داسې حال کې چې نور نیمایی ممکن نخې ونه شي. نو دا خورا لوی کیږي او ستاسو روغتیا ګډوډوي. د مغزو تومور معمولی نښې په لاندې ډول دی. سایوان په ځانګړې توګه اشخاص چې د شیانو تاریخ نه لري، سردرد چې په مکرر ډول پلی کیږي، یا د سردرد په پاټرین کې بدلونونه شتون لري. لویا او پرته له توضیح څخه کانګي. د لید ستونزې لکه تیاره کول، دوګند لیک یا د تایید لید له لاسه ورکول، د وینا او پوهېدو ستونزې، د همغږۍ او توازن ستونزې، په لاسونو او پښو کې بې حده لړزه، د حافظې له لاسه ورکول، د تمرکز ستونزې، شخصي بدلون ممکنه د داسې نښې شتون ولري چې پورته نه بیان شوي وي. فرض کړئ چې ستاسو د کومې نښې په اړه شک لرئ، مهرباني وکړئ له خپل ډاکټر سره مشورت وکړئ.
عزیزانو، د دماغ لومړنی تومور دا ډول تومور له مغزو یا نسجونو سرچینه اخلي او دماغ ته نږدې ځایونه لکه مننجز، کرین اعصاب، پیټډری غدا یا فاینل غدود د دماغ لومړنی تومورونه په حجرو کې ډی این اې کې له بدنون سره پیل کیږي. دا بدنون هغه وخت رامنځته کیږي کله چې د ډی این اې پروسس کولو کې اختلال یا ګډوډي شتون لري چې حجرې ته وده ورکوي. ګړندې توضیح کوي، مغزي توکو په اخیستو سره سه هیپاتی کیږي او نور سه حجرې اړباسي چې مړ شي. دا به د پی چجل نسج تولید کړي کوم چې د غیر معمولی حجرو څخه جوړ شوی دی. دوهم، میټاسټیک د دماغ تومور. دا ډول تومور د بدن له نورو برخو څخه سرچینه اخلي او مغزو ته خپرېږي. دا ډول د لومړني تومورونو څخه بیا زیات عام دی.
د دماغ تومورونو لپاره ډیری د خطر عوامل شتون لري. لومړی، عمر. له عمر سره د مغزو تومورونو خطر ډیر کیږي. هغه له زړو خلکو ډیر عادت دی. په هر صورت دا شرایط هر څوک د عمر په درجه کې پلی کېدلی شي. دلته تومورونه هم شتون لري چې یوازې په ماشومانو اغیزه کوي. د وړانګو څرګندونه، د وړانګو ډیری ډولونه شته چې خلک د سویم بیم سره مخامخ کیږي. د مزغو تومورونو لپاره لوړه خطر لري. د سوینګ رینز ځینې مثالونه د سرطان درملنې لپاره د وړانګو درملنه او د اټوم بمونو پر ځای تابکاري دي. ډاکټر ممکنه د ستاسو د شرایطو د بهتر تشخیص لپاره یو شمیر ازمایښتونه او روبدې په نظر کې ونیسي. عصبي څېړنه دا د لید، اورېدلو، توازن، امغږۍ، ځواک او انعکاس چې کولو لپاره فزیکي ازموینه ده. د ازموینې د هرې برخې ستونزې ډاکټر ته اجازه ورکوي چې نظر ترلاسه کړي چې د مزغو کومه برخه اغیزمنه شوې او له تاسو به وغواړئ چې راتلونکی ازموینه واخلئ. د تدریس ازموینه د مقناطیسي ریزونانس ایمیجینګ یا سی ټی اسکن هڅول شوی به د دماغ خورا دقیق عکسونه چمتو کړي. په بدیل توګه لکه د انجیوګرام یا مقناطیسي ریزونانس انجیوګرافي، ډاکټر به د وینې رګونو یو رنګ او ایکس رای کاروي ترڅو ډاکټر ته اجازه ورکړي چې د تومورونو یا د وینې رګونو غیر معمولي نښې وګوري.
ایزانو د مغزو تومورونو لپاره درملنه په ډیرو فاکتورونو پورې اړه لري، لکه ستاسو عمر، عمومي روغتیا او طبي تاریخ، د تومور ډول، موقعیت او اندازه. دا ممکنه ده چې تومور خپور شي یا د جراحي وروسته بیرته راشي. ځانګړو درملو، پروسیجرونو یا درملنو لپاره ستاسو زغم د دماغ تومور نښو لپاره درملنه شامله ده. انستاسیوان، سټروفرایډونه، جراحي لور یې در دو مورونه وژون کې دی او خورا ګړندی ودا کوي. دا لری کول خورا ګران دی او تل په جراحي سربیره اضافي درمل ته هم اړتیا لري. د بیا پلی کول لپاره درجه خورا لوړه ده. اټکل شوی ټولې درمنې له نخو څخه د خلاصون او د عمر اوږدول لپاره دي. د لوړې درجې تومورونو لپاره د درمنې اضافي اختیارونه شامل دي. د وړانګو درملنه، د ایکس وړانګې او د وړانګو نورې سکین کولی شي تومور لوی او وساتي او د تومور حجرې لا منځه یوسي. کیموتراپی دا درملنه د دې لپاره کارول کیږي چې د خولې انجکشن په واسطه اخیستل شوي رګ اړوي ترڅو د ویښونکي حجرې ژر وژني. هدف لرونکي درملنه دا درملنه په ځانګړو عناصرو لکه د حجرو ودې لپاره د مالیکولونو یا لارو ته اړتیا لري او د درملنې اهداف په توګه کاروي. د تومور درملنې برخې دا درملنه د پورټ وړ وسیلې کاروي چې کارول کېدی شي. دا وسیله په برېښنایي ډګر تولید کړي چې د سرطان حجرو وده کې مداخله کوي، لکه څنګه چې د دماغ تومورونه د مغزو په هغو برخو کې وده کړي چې حرکتي، گفتاري، د لیدو او تفکر کولو مهارتونه کنټرولوي. ممکنه ده توان بخل ضروری.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د تومورونو په اکله د ډاکټر صاحب ځانګړي مرکې ته غوښی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د مزغو او د اعصابو ناروغي هم د یو انسان مهمو ناروغیو نه ګڼل کیږي چې دا ژوند له ډیرو خطرو سره مخامخولی شي. په دغو ناروغیو کې یو ناروغي د حافظه یا د یاداش لمنځت لل هم دي. مهرباني وکړئ تاسو د دغه ناروغي په حق لزمونږ اوریدونکو ته وایئ او دا چې د دین څنګه انسان ځان ساتلی شي او د دې د درملنې په حق لکه خپل نظر زموږ اوریدونکو ته وایي؟ مهرباني.
زم تاسو تاسو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. د دې ناروغۍ په اړه زه باید دومره ووایم چې د حافظې یا یادداشت له لاسه ورکول چې په علمي تعبیر سره الزایمر ورته ویل کیږي، د دیمنس یا د زیوالي عقل، د عقل او د حافظې زیوال او له منځه تلل یوه برخه ده. دا تقریبا داسې یوه ناروغي ده چې په زیاته اندازه په سنایل عمر او سن پورې اړه لري، په دې معنی چې اکثره کسان چې د اویا کالونه لوړ عمر لري نو کولی سي چې د الزایمر یا د حافظې او یادداشت د لاسه ورکولو یوه اندازه دوی ولري. ټول کسان نه، خو بعضې کسان کولی سي چې د اویا کلنۍ نه پس د دغه مشکل سره مخ سي. بعضې کسان په شدیده توګه، یعنی په ډېره واضحه توګه دا مشکل ممکن ولري، او بعضې کسان په کمه اندازه، په لږه اندازه ممکن د دې مشکل سره مخامخ سي، یعنی د حافظې او یادداشت د لاسه ورکولو له ستونزې سره مخ سي. زه د دې چې یادونه غواړم چې دلته موږ باید د دغه ناروغۍ او د دغه مرض د تشخیص او نومولو په اړه باید ډېر دقت وکړو، پاملرنه وکړو. په دې معنی چې کله کله بعضې کسان په ژوند کې، په شواروز کې، د بعض شیانو د هیرولو سره مخ سي. یو شی یو ځای پاتې او د ده هیر سي، یو کار چې دی باید تر سره کې هغه هیر سي، د یو شی د پیدا کولو په اړه د لا یاد وځي چې ما دغه شی چیرې پریښی وو. داسې جزئي مسائل چې کله کله په تیره بیا د موسینو او د سپینجرو او سپینسترو په ژوند کې مخامخیږي، اکثرا دوی په خپله یا د دوی هغه شاوخوا کسان، نږدې کسان، بې له تنده او بې له کوم تحقیقه د الزایمر اطلاق قربان دي کوي. په دې معنی چې دا تشویش او مشکل رامنځته کیږي چې مکره زه د الزایمر د ناروغۍ سره مخ یم، یا نور کسان دا قضاوت کوي چې ممکن دغه کس، دغه زموږ هغه سپینسری یا سپینژری کس په کور کې د الزایمر یا د حافظې او یادداشت د لاسه ورکولو له خطر سره مخ شوی او دغه ناروغي ورته پیدا شوې ده. زه د دې ټکي یادونه کوم چې د ځینو عادي شیانو هیرول په ژوند کې، کاهګای په شواروز کې د بعض شیانو هیرول، او د حافظې د ځینو جزئي مسائلو هغه یادداشت چې له منځه ځي، دا په هیڅ توګه په علمي لحاظ الزایمر او د حافظې او یادداشت له لاسه ورکولو ناروغي نه ګڼل کیږي. د الزایمر او د حافظې او یادداشت له لاسه ورکولو ناروغي د تشخیص او پیژندنې په اړه ډیر دقیق او علمي او ډیر حساس معیارونه او استانداردونه وجود لري. په دې معنی چې کله کله د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص او سپیشالیست ډاکټران څنګار کوي چې د الزایمر د تشخیص لپاره یو متخصص او تخصصي ټیم باید راشي، او د یو کس د ناروغۍ په اړه باید قضاوت وکړي. یعنی ټول هغه معیارونه، ضوابط او نښې نښانې باید موجود وي تر څو د الزایمر د ناروغۍ تشخیص ورکړل شي. نو زه په دې بحث کې د دې ټکي یادونه غواړم ټول محترم اوریدونکو ته، چې کله کله کزموش په ژوند کې بعضې کسان سره چې یو شی په عادي ژوند کې هیر سي، بیل دنده د الزایمر د ناروغۍ په اړه باید دوی فکر ونه کړي، او دا قضاوت باید ونه سي چې زه یا هغه مقابل کس چې دغه حالت ورته پیښیږي الزایمر لرو.
لا ډاکټر صاحب څخه په ډیر مننه سره د دغه پروګرام وخت هم پام دی ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
سلامت او تندرست اوسئ.
دروجه بیل بیل خوندونا.
گرانو او قدرمنو اوریدونکو، ستاسو د طاعتونو او عبادتونو د قبل دا په هیله په دغه شیبې کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
د تودو سلامونو په وړاندې کولو سره روژه په مختلفو هیوادونو کې د روژه بیل بیل خوندونه تر عنوان لاندې پروګرام تاسو ته وړاندې کوو. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
افغانستان د افغانستان اسلامی جمهوریت پرستنی نوم سره په جنوبی آسیا کې پروت یو هیواد دی. د افغانستان نفوس تقریبا 40 میلیون تنه دی. کابل د افغانستان تر ټولو ستر ښار او د دغه هیواد پلازمینه دی. اسلام د افغانستان رسمی دین دی او په حقیقت کې د نفوس تقریبا 99% خلک مسلمانان دي.
په افغانستان کې د رمضان یا روژې مبارکه میاشت یو خاص اهمیت لري او د دغه هیواد خلک په دغه میاشت کې په یو لړ خاصو آدابو او رسوماتو سره د خدای تعالی میلمستیا ته ورځي. د روژې په مبارکه میاشت کې د افغانستان جمعتونه له خلکو ډک وي، خو د دغه هیواد خلک د بېشمیره مشکلاتو ورباندې د تپل شوي فقر باوجود له میلمه پالنې لاس نه اخلي. د افغانستان خلک په څو قومیتي او څو مذهبي ښکلي ترکیب سره په یووالي سره د روژې د مبارکې میاشتې ارکلی کوي. د دغه هیواد خلک د دغه مبارکې میاشتې له شروع کېدو نه څو ورځې مخکې د جوماتونو په څنډلو او صفایۍ لاس پورې کوي. په افغانستان کې د روژې د مبارکې میاشتې وړومبۍ ورځ تعطیل او رخصتي وي. د قرآن مجید تلاوت، د دینی مسایلو بیانول او د خدای د ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم او د هغه حضرت د پاکو اهل بیتو علیهم السلام او وفادارو صحابو رضی الله عنهم د فضایلو ذکر په دغه مبارکه میاشت کې د افغانستان د خلکو ترمنځ خاص دود لري. د افغانستان یو پیغلنجنۍ وایي: زما نوم سیمینه دی او 18 کلنه یم. زما په وطن کې یو لړ ښکلي کلتوري آداب او دودونه موجود دي چې زموږ د تشخص خودنه کوي او موږ د هغو په خیال ساتلو سره د خپل اصالت ساتنه کوو. د روژې په مبارکه میاشت کې هم ګڼ شمېر ملي او دینی دودونه او رسومات لرو چې ستاسو په خدمت کې وړاندې کول غواړم، چې زما له اصیل او ختیز هیواد سره آشنا شي.
عزیزانو، دغه قدرمنه پیغلا زیاتی د روژې په مبارکه میاشت کې افغانستان له شوق او ولولې ډک وي. موږ په خپل وطن افغانستان کې هر کال په بې صبرۍ سره د میاشت لیدو ته په تمه یو. موږ رسم لرو چې دغه وخت اور بل کړو او خلک د روژې د مبارکې میاشتې له شروع کېدو خبر کړو. د دغه مبارک میاشتې در رسیدو زیری ورکول زموږ لپاره یو نه بیانیدونکې لذت او خوند لري. ټول لوی او واړه ماشومان دغه شیبه ډیر خوشاله وي او دغه شیبه ډیره خوښوي. حتی هغه ماشومان چې لا روژه پرې نه وي فرض شوي هم د روژې د مبارکې میاشتې د شروع کېدو لپاره یوه خاصه جذبه او ولوله لري. زمونږ اکثره خځې او نران د روژې له میاشت نه څو ورځې مخکې د ثواب په نیت د شعبان یا شوقدر د میاشتې روژې نیسي او په دې کار سره د روژې د مبارکې میاشتې هر کلي ته ورځي. کله چې د روژې میاشت ووینو نو په خوشحالۍ او مینې سره شروع کوو او یو بل ته مبارکي وایو. زما نیکه وایي چې د افغانستان په بامیان ښار کې به چې چا د روژې د مبارکې میاشتې په لومړۍ شپې نوې میاشت ولیده نو هغه به د جنگ د میدان د یوه فاتح او بریالي په شان په ډېرې هسکې غړې سره د غره له څوکې راکوزیده او نورو ته به یې د میاشت د لیدو حال وایو چې څه ډول یې میاشت لیدلې ده او د هغه کس نوم به تر یوه بل کاله پورې د خلکو په ژبو جاری و. اوس هم د روژې د مبارکې میاشتې د لومړۍ شپې د میاشتې له لیدو وروسته د افغانستان په ښارونو کلیو او بانډو کې یو زوږ او ولوله رامنځته کیږي. موږ دغه شپې ته د ژوند او ژوندو اختر وایو او په قروتو بیجوشک او د وریژو او شودو په فرنی سره بیا جشن کوو. زه هم لا د روژې د مبارکې میاشتې له شروع کېدو نه څو ورځې مخکې له خپلې مور او د کابل له نورو ښځو سره جوماتونو ته لاړم او د هغو په دوړو څنډولو او صفایي کې مې ورسره برخه واخیسته. د روژې په مبارکه میاشت کې جوماتونه له خلکو ډک وي. په دغه میاشت کې زموږ د وطنوالو ترمنځ خیراتونه، بخشش، اکرام او مهربانی لا نور کلانا ډیره زیاتیږي او فقر او مسکینانو ته ډوډۍ ورکوو. زموږ د روژه ماتي او پشمانی دسترخانونه له رنګارنګ خوراکونو ډک وي. هغه ماشومان چې روژه نیولې وي له برکته د ډک دسترخان په لیدو سره په وشت کې راځي.
د ماښام د اذان په وخت لمونځ ګزاران جوماتونو ته له ځان سره روژه ماتی وړي او د ماښام له لمانځنه وروسته ټول په شریکه روژه ماتوي. د افغانستان میرمنې د روژې د مبارک میاشتې له پیلېدو نه مخکې مختلف اچارونه او چټنیانې برابروي. خرما یا کجورې د افغانستان د خلکو د روژه ماتي د دسترخوانونو نه ختمیدونکې زینت دی. له اچارونو او چټنیانو نه علاوه د افغانستان شیرینۍ او خواږه هم ډیر خوندور او په یاد پاتې کیدونکې دي. په خاصه توګه د افغانستان مشهور شیرینی زلوبۍ. قدرمنه سیمینه په دوام کې وایي موږ د زلوبو د پخولو لپاره اړومبۍ د وړو شکرې یا بورې او هګیو خمیر آماده کوو او بیا یې په سرو شویو غوړو کې سره کوو. موږ په افغاني دسترخوان باندې یو ډول ترشي چې چټني ورته وایي خامخا ایږدو او خوړل یې هیڅکله نه پرېږدو. حتی د فقیرانو او بېوزله خلکو دسترخوانونه هم له دغو اچارونو او چټنیانو خالي نه وي.
عزیزان، او د ماښام د اذان او د روژه ماتي په وخت افغان ماشومان او زلمیان د کال په سړکونو او لارو کوڅو کې خلکو ته د خرما، حلوا او ګرمو ډوډیو او بولانی ستونه کوي. بولانی د افغانستان یوه خاصه ډوډۍ ده چې په سبزی او غوړو سره برابرول کیږي. هغه زیاتی زما او زما خور زرینه په خپل کور کې د بولانی په خولو کار په غاړه لرو. د کابل لا کورونو څخه اکثره د بولانی ډوډۍ د پخېدو بوی راځي. نه واز ز اخور می بلکې د کابل ټوله جنہ کې د روژه په مبارک میاش کې د بلانی ډوډۍ او د پخولو خواږه یادونه لرو. افغان هلکان هم د روژه د مبارک میاش ته خاطرې او یادونه لري.
رمضان په افغانستان کې د ظلمی او ځوانانو یو دود دی چې د رمضان د مبارک میاشتې د وړومبني عشرې یعنی له لسو ورځو له تیرېدو وروسته له روژه ماتې او لمانځه له ادا کولو نه پس د اتو اتو کسانو د ډلو په شکل کې د خلکو کورونو لورې ته ورځي او ډله ییزه توګه زړه راښکونکي او خوندور شعرونه وایي. هغوی د خلکو د کورونو د دروازې په ډبولو سره په ساز او آواز سره شعرونه وایي چې ورته رمضانی ویل کیږي، چې په بدله کې ورته د کور خاوند پیسې، شیرینۍ یا وچې میوې ورکوي. میرزا صابر د هرات یو اویا کلن اوسیدونکی دی او ټول خلک یې پیژني. هغه د خپل ماشومتوب له وړومبني ورځو راهیسې رمضانی په یاد لري او خپلې په زړه پورې خاطرې بیانوي.
عزیزانو، افغانان د روژې د مبارکې میاشتې وویشتمه، اتویشتمه او نه ویشتمه شپه د مړیو شپه یا د مړیو د اختر په نامې سره نوموي او ټول د قبرونو زیارت ته وردرومي او د وفات شویو کسانو د بخنې له دعاګانو نه علاوه خیراتونه کوي. هغوی هم د ایرانیانو په شان د دغې مبارکې میاشتې د ورستی جمعې په ورځ د قدس د نړیوالې ورځې په لمانځلو سره د فلسطین له مظلومو خلکو څخه د ملاتړ لپاره سړکونو ته راوځي او لاریونونه ترسره کوي، خلکو مېلمستیا کوي او په دغه موضع له نورو وختونو نه زیات خلک د یو بل لیدو کتو او اختر مبارکی ته زیر راځي.
په بادغیس، هرات، غور او فراه ښارونو کې د واړه اختر په شپه د ودونو جشنونه جوړیږي. ناویانو ته د اختر مبارکي وړل د واړه اختر یو مهم دود دی چې ناویانې او د واده هلکانې په تمه وي. د ناوې په کور کې د شیرینیو لوښي او د لاس ګلدوزي شوي رومالونه لیدل کیږي. په دغه جشن کې یو ښکلی رسم د کشتیو یا غک نیونې او غله جنګي هم هغه د هګیو جنګول دی. د ناوې کورنۍ له جامو او پیزارونو نه علاوه زیات شمیر رنګ کړی شوي ایښېدلې هګۍ د واده د هلک ته په ډالۍ کې اوړي چې په غله جنګي یا د هګیو د جنګولو په سیالیو کې ګډون وکړي. غله جنګي هغه سیالي ده چې دوه ګډون کوونکي د دوو هګیو په جنګولو سره کوشش کوي چې د خپل سیال هګۍ ماته کړي، چې په داس صورت کې د روغې هګۍ پاتې کېدونکی بریالی وي. د واده هلک د هګیو د جنګولو په مراسمو کې په بریالیتوب سره د ناوې کور ته ځي او ماته کړی شوي هګۍ هغوی ته ډالۍ کوي.
عزیزانو، د بامیان د آداب او رسوماتو لمخې د روژې د مبارکې میاشتې لومړنۍ شپه د ژوند د اختر او لواړه اختر نه مخکې شپه د مړیو اختر نومیږي. ښځې د مړیو د اختر په موقع حلوا، سمنک یا سمنو، یو ډول پراټې، زاله، ګګ، دلده او پلاو پخوي او د نظر په توګه یې خیراتوي. زمونږ قدرمنه میلمنه خور په آخر کې بیا وایي: د مړیو د اختر مراسم په دې ډول دي چې د اذان په وخت حلوا په مځکه ایږدي او د قبله لوري ته یې مخې تاکشینی، بیا د مړیو لپاره د بخښنې او زیاتو نعمتونو دعا کوي. زما پلار او نور افغان سړي هم د اختر په شپه د ماشومانو په ملتیا لایوې اندازې ډوډۍ سره د ښار یا کلي د یو مشر په کور کې غونډیږي او له ډوډۍ خوړلو نه پس سوره یاسین تلاوت کوي او دعا کوي. دروجه دوباره کې میاشت ملمستیا د افغانستان د غنی کلتور یو برخه ده. زموږ د وطن بوډاګان او ځوانان ورسره دلچسپي او تړاو لري. مونږ پوهیږو چې د خدای پاک د ملمستیا په دغه میاشت کې مونږ ته بلنه راکړې شوې ده. خدای پاک مو کوربه دی او مونږ یې مېلمانه یو. مونږ افغانان د دغه مبارکې میاشتې ارزښت چې پکې د الهي رحمت ورون اخلاص دی ښه پیژن.
قدرمن اوریدونکو، په افغانستان کې د روژې د مبارک میاشتې په اړه د دغه مطلب په وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د موږم ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
د خدای په امان.
د تهران رادیو مینوالو، په همدې سره زموږ د یو ساعت خبرونه هم پای ته رسی. خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرئ، نو په هر ځای کې او هر وخت زموږ ژوندې خبرونه، د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکې او داسې نور پروګرامونه اورېدلی او لوستلی شئ چې اډرس یې د parstoday.com/ps. نو تر بل خبرونې خپل کوربه عبدالمجید دورانی ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان. Oh,